او بیا الله تعالی فرمایل چی ولم یجعل له عوجا او په دې قران کې هیڅ کوګوالی نشته هیڅ ډیویشن پکې نشته هیڅ کروکډنس پکې نشته او عوج دې ته هم وایي چې یو بنده سیده نشي تلی کوږ ګرځي په هغو کې عوج وي نو په دې قرآن کې هیڅ کوګوالی نشته ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا جمله معترضه ده یعنی دا خبره پکې په منځ کې راغله هغوی ته د ویلو دپاره اهل کتاب به اعتراضات کول یا به د قرآن په مضامین کې خبرې جوړولې او تر نن ورځې پورې خلک د دې نه خبرې راوباسي نو تاسو دا کوششونه به چرته هم کامیاب نشي ځکه چې په دې قرآن کې هیڅ کوګوالی نشته په دې کې امپرفیکشن نشته هیڅ فالټ پکې نشته هیڅ کمی پکې نشته په یوه ایریا کې هم په لوستلو کې چې څوک دا لوستی نشي یعنی نه په لوستلو کې چې څوک دا لوستی نشي نه په جملو کې چې د دې د جملو سو سټرکچر نشته نه د دې په ګرامر کې او نه د دې په پیغام کې سو امپرفیکشن دی یعنی سو نقص یا کمی پکې نشته په هر ایریا کې نه په لوستو کې نه د جملې په جوړېدو کې او نه په ګرامر کې او نه د دې په معنی کې سو کمی دی او نه د دې په پیغام کې سو کمی دی په هر طریقه باندې دا مکمل دی کامل دی او کوم انفورمیشن چې دی په دې کې نو هغه بالکل رښتینی دی داسې خبرې به هغوی کولې او خلک به یې د اسلام نه لرې کوو بدزنه کوو به نن هم چې څوک د قرآن خلاف لګیا وي پروپیګنډاز کوي او دا قسمه خبرې راوباسي هغوی کوشش کوي ځکه چې راوړی نشي په دې کې عوج نشته لیکن هغوی پکې د عوج د راوباسلو کوششونه کوي او اوس قرآن وایي چې الحمدلله د الله تعالی تعریف دی دا د الله تعالی کتاب دی چا چې دا قرآن را لېږلی دی نو په دې کې سو عوج نه دی ښودی یعنی دا یو چیلنج دی چې تاسو په دې کې یو عوج راوباسئ د دې خبرې په ویلو سره پکار ده چې ستاسو زړونه ښه مطمئن شي چې که خلک ډېرې هم غلطې خبرې وکړي نیګټیو پروپیګنډاز وکړي څوک وایي چې په دې کې دا قسم آیتونه هم دي په دې کې دا ویلي دي چې چېرته تاسو مشرکان ووینئ او هغوی داسې خبرې کوي نو په داسې خبره تاسو مه بېچینه کیږئ او په کار نه ده چې د دې سره ستاسو په ایمان کې کمزوري راشي ضعف پکې راشي ستاسو په ایمان کې په کار نه ده چې ته زلزله راشي تاسو په شکونو کې مه کیږئ ځکه چې الله تعالی فرمایلی دي چې په دې کې سو عوج نشته سو کوګوالی پکې نشته او په کار ده چې ستاسو په زړونو کې فخر وي چې ستاسو سره هغه کتاب موجود دی چې په هغې کې هیڅ عوج هیڅ کوګوالی نشته او نه پکې سو کمی شته ځکه چې په ټوله دنیا کې هیڅ چرته هم داسې یو کلام نشته دی چې هغه سراسر د الله سبحانه وتعالی د طرف نه وي او په دې کې معمولي شک او شبې والا نښه هم نشته نو الحمدلله چې دا زموږ سره دی او په سورة البقره کې مونږ په شروع کې ویلي وو چې لا ریب فیه چې په دې کې هیڅ شک نشته او دلته ویلی شو چې په دې کې هیڅ عوج نشته کوګوالی پکې نشته که څوک ستاسو نه دلیل غواړي چې ستاسو سره څه دلیل دی چې اسلام رښتینی دین دی جی زموږ سره پروف شته دلیل شته او هغه دلیل دا قرآن دی دا کلام وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رښتینی نبی و ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان نه قرآن نشو جوړولی ځکه چې هغه خو امي و هغه به دا خبرې څنګه راوړی نه هغه د سمندرونو سفر کړی و نه ورته د تاریخ سو پته وه او نه ورته د صحابي کهف پته وه او نه هغه ته د راتلونکي وخت د خبرو پته وه او نه هغه ته د راتلونکي وخت د خبرو پته وه چې په راروان وخت کې به څه کیږي نو هغه دا د ځان نه نشو راوړی او که راوړی یې نو بیا به یې د څلوېښتو کالو پورې انتظار ولې کوو د هغې نه به یې مخکې راوړی و نو د ټولو نه غټ دلیل دا دی او بیا انساني کلام چې وي نو په هغې کې څه نه څه کمی ضرور وي څه کوګوالی پکې خامخا وي په انساني کتابونو کې ضرور غلطیانې وي او بیا د هغې نوې اډیشن راوځي نو زړې غلطیانې پکې صحیح شي دغه شان پکې په مخه چینجز راولي فالتو سیزونه او غلطیانې ترینه اوباسي سبحان الله او په قران کې دا شی نشته. د قران صرف یو اډیشن دی. سبحان الله، الله اکبر. دا د دلیل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رښتینی رسول دی او اسلام دین حق دی، ځکه چې هغوی په دې کتاب کې سعیوج نشي راستي. د دې مطلب دی چې دا د انسان کلام نه دی، بلکې دا د الله تعالی کلام دی. سبحان الله. سورت شروع شو د دې خبرې سره چې تعریف د هغه رب دی چا چې دا کلام نازل کړو. پکار ده چې د هرې جمعې په ورځ مونږ دا خبره محسوس کړو چې دا کلام څومره غټ نعمت دی چې مونږ ته میلاو شوی دی، او چې مونږ نعمتونه شمارول شروع کړو نو شاید چې تاسو په آخر کې پکې چرته قرآن ولیکئ. دومره اهمیت دی د دې قرآن زموږ په ژوند کې. دا څومره غټ نعمت دی چې الله تعالی وفرمایل چې الحمدلله. ټول تعریف د هغه الله دی چا چې په تا باندې دا نازل کړو. قیمن، دا یو داسې کتاب دی. اوله ویلی شو چې په دې کې هیڅ کوږوالی نشته. اوله یو نیګیټیو شی چې دی نو هغه نیګیټ شو، یعنی نفی وشوه د یو کمی نه، د یو نقص نه. او اوس یو مثبت خبره وشوه چې کله مونږ د یو څیز تعریف کوو، لکه چې مونږ وایو چې دا شی نقصان نه ورکوي چاله، نو ټیک د نقصان ونه ورکوي، لیکن کېدی شي چې په فایده والله هم نه وي. او که مونږ وایو چې دا شی نقصان نه ورکوي بلکې فایده ده پکې، نو اوس د هغې تعریف مکمل شو چې په دې کې نقصان نشته او فایده پکې ده. نو دا خبره ده دلته چې په دې کې هیڅ کوږوالی نشته، بلکې دا قیمن دی، دا سیده دی او سیده خلق ساتي. دا په خپله هم نیغ دی او بنده هم نیغ ساتي. په خپله هم قایم دی او قایم ساتلو والله هم دی. په خپلو احکاماتو کې دا په انصاف باندې مبنی دی. چې څومره هم احکامات دي په دې کې، نو دا د انساني فطرت مطابق دی. یعنی دا سی حکم پکې نشته چې په هغې باندې بنده نشي تلی. په هغې کې عدل او انصاف دی. کو هغه د وراثت احکامات دي، کو هغه د طلاق دي، کو هغه د غم او خوشحالۍ دي، د ژوند د تیرولو چې څومره هم معاملات دي، چې څومره قانونونه دي، شریعت دي، دا ټول په عدل باندې دي. او د دې ټول خبرونه رښتینی وو. په دې کې یو خبر هم داسې نه دی چې هغه رښتینی نه وي. په ظاهره هم او په پټه هم دا قیم دی، صرف په الفاظو کې سیده نه دی. په دې کې د ټول ژوند نظامي طریقه بیان شوې ده. د ژوند او مرګ متعلق مو هر څه زده کړي دي. د ژوند د معاملاتو متعلق مو هر څه زده کړل. د دین او آخرت په باره کې مو څومره معاملات زده کړل، ځکه چې دا قیمن دی، واضحه دی، سیده دی، بالکل نیغ دی. په دې کې هیڅ کنفیوژن نشته چې څوک وایي چې مونږ نه پوهیږو. نو دا خبره دروغ ده، ځکه چې هغوی قرآن نه وایي. که قرآن وایي نو ټول شکونه به لرې شي. او داسې هم نه ده چې ځینې معنی خاص خلکو ته بیان شوي دي او ځینې عام خلکو ته، نه. نو دا قیمن او قیمن انچارج ته هم وایي، د خلکو معاملات کنټرول کول، هغه صحیح کول. دا هم د دې خاصیت دی. اولنې خاصیت یې دا دی چې لم یجعل له عوجا. او دویم خاصیت یې دا دی چې دا قیمن دی، دا سیده کول کوي، فکس کول کوي. د ژوند ټولې معاملې، تعلقات ستاسو د فیملی سره، ستاسو د خاندان سره، د ګاونډیانو سره، د کمیونیټي سره، اجتماعي طور او انفرادي طور، یعنی شخصي طور. او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې دا د الله سبحانه وتعالی سره تعلق صحیح کوي. د چا سره تعلق صحیح کوي؟ د الله تعالی سره. د اخیرت معاملات صحیح کوي. نو دا په خپله هم سیده دی او نور خلک هم سیده ساتي. کو په دې باندې څوک سي نو هغوی صحیح شي، سیده شي. او د صحابه ژوندونونه د دې مثال دی. د دې په ذریعه هغوی ایمان والا او الله والا جوړ شوي وو. په دنیا کې ورته هم کامیابۍ میلاو شوي وې. او نن هم اولنی ریزن دا وي د خلکو دپاره چې هغوی اسلام راوړي. او پرون هم داسې وو. دا خلک د عوج نه بچ کوي، د بنده سوچ هم صحیح کړي. درېمه خبره دا ده لینذر بأسا شدیدا من لدنه. دا ذکر راغلی دی چې دا خبردار کړي. په لینذر کې چې دا لام دی نو د دې مطلب دی چې دا وجه ده د دې د راتلو. دا ولې راغلی دی؟ ځکه چې الله تعالی ستاسو کیر کوي، ستاسو خیال ساتي، هغه تاسو له خبرداري درکوي. او خبرداري ولی خلک خلکو له ورکوي؟ چې کله سو قطره وي سو آفت یا مصیبت را روان وي، لکه د طوفان د راتلو د پاره چې وارننګ ورکړی کیږي، د جنگ په وجه وارننګ ورکړی کیږي، چې کله دنیاوي طور خلکو له د خطرې د راتلو نه خبرداري ورکړی کیږي، نو په هغې باندې خلک خوشحاله وي، شکر ادا کوي، او چې کله قرآن خبرداري ورکوي چې د جهنم نه ځانونه بچ کړئ، ځکه چې د دې عذاب ډیر سخت دی، دا حتما دی، دا چوره کوي، دا چوری کوي بنده، ریزه ریزه کوي. ان عذابها کان غراما، ډیر سخت دی د دې عذاب، ډیر خراب ځای دی د اوسېدو. نو خلک وایي چې مونږ ته د ویرې خبرې مه کوئ، تاسو خو هر وخت ویرول کوئ، لیکن د دنیاوي طوفان د خبرولو سره خلک ولې نه وایي داسې چې مونږ مه خبروئ؟ مونږ د طوفانونو نه مه ویروئ، د هریکین یا کووډ نه مو مه ویروئ. په تاسو باندې د قرآن خبرداری بدلګي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مزید ویلې شوی دی، نه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نذیر ویلې شوی دی. نو په اصل کې چې هغه کله خلکو له د آخرت خبرداری ورکوي، نو هغه د خلکو خیر خواه دی، هغه نه غواړي چې خلک دې په نقصان کې راشي. دغه شان حکومت والا خپلو خلکو له خبرداری ورکوي، ځکه چې تاسو د یو مشکل نه بچ شئ، او الله تعالی هم د ټولو نه د غټ عذاب نه خلکو له خبرداری ورکوي. لیکن زموږ دا خبرداری، دا وارننګ نه وي خوښ. خو یو انسان روان وي او مخکې یوه کنده را روانه وي، او څوک هغه خبر کړي چې احتیاط کوه، مخکې کنده را روانه ده، چېرته ونه غورځېږي، نو بنده بیا ډېر خوشحاله شي چې ډېره مهرباني چې تاسو خبر کړم. او الله تعالی فرمایي چې بأسا شدیدا، بأس وایي آفت، مصیبت، ډېر لوی عذاب یا تکلیف ته، دې ټولو ته بأس وایي. د بیمارو او جسمانی تکلیفونو دپاره هم بأس لفظ استعمالیږي. دا ځکه نازل شوی دی، ځکه چې دا د سخت عذاب نه بنده ویروي. او هوښیار کس هغه وي چې کله هغه خبردار شي او هغه زر زر عمل شروع کړي. د دې مصیبت نه دوی اجتماعي طور، یعنی په جمع، او انډیویجولي، یعنی یو یو کس ویروي. او دا کومه فتنه ده، کوم مصیبت دی، او کوم تکلیف دی چې راتلو والے دی؟ د دې نه علما مختلف سیزونه مراد اخیستي دي. ځینې وایي چې د دې نه مراد دی فتنه دجال. دا یو داسې فتنه ده چې دا راشي، یو غټ جنگ به هم کیږي، او هغه جنگ ته وایي ملحمة الكبرى، ارمیډیګان چې ورته وایي، چې په دې کې به ډېره غټه تباهي کیږي، ځکه چې د خلکو نه به ایمان ځي. نو د دې نه د خبرداری دپاره راغلی دی الله اکبر. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زمونږ نه پس د صبر دور را روان دی، د فتنې دور راتلونکی دی. دور به مشکل وي، صبر به کول وي. دا دور به مشکل وي، صبر به کول وي. د خواهشاتو سره به مقابله کول وي، د دنیا د رنګینو نه به خپل ځان بچ ساتل وي، او صبر کول به ډیر ګران وي. او دویم د دې مطلب دی انذار، د هغوی دپاره دا بأسا شدیدا دی، دا ویروي. هغه خلک څوک چې د دې نه انکار کوي، دا نه مني، او یاد وساتئ دا خبره چې قرآن کریم نه منل یا دا پرې خودل، دا داسې ده لکه چې په دې باندې ایمان رانوړی شي. او پرې خودل دا هم دي چې بنده نه دا وایي او نه پی ځان پوهه کوي، د دې دپاره وخت نه وباسي، او نه د دې نه ځان خبرول غواړي چې په دې کې دیسو، او هم دا پرې خودل دي. هغه سی ایمان دی چې بنده چرته قرآن نه راوچتوي چې دا وایي ماته سو. الله تعالی فرمایلی دي مل لدن، د هغو د طرف نه. لدن هغه وخت راځي چې کله یو شی د چا سره موجود وي، یعنی هسې خو عند لفظ هم راتلی شي، لیکن کیدی شي چې د هغو سره په دغه وخت باندې موجود نه وي. نو دا یقیني خبره ده چې دا به د الله تعالی د طرف نه ضرور راځي، دا بنده نشي اوایډ کولی، او دا خبرداری د ټولو دپاره هم کیدی شي، دا د هغه خلکو دپاره هم کیدی شي چې څوک قرآن پرېږدي او د دې نه انکار وکړي چې قیامت را روان دی. په دې کې وارننګ دی، ویرول دی د هغه ورځې د سخت عذاب نه. او دا د دې دپاره هم کیدی شي چې دجال را روان دی او یوه غټه فتنه راتلو والا ده. نو دا د ټولو انسانانو دپاره هم کیدی شي، او د انکار کولو والو دپاره هم. او پدی کی ویبشر المؤمنین او دا بشارت ورکوی مؤمنان لا کوم مؤمنان لا او هغه کوم مؤمنان دی الذین يعملون الصالحات چې څوک صالحه عملونه کوي ان لهم اجرا حسنا دا هغه مؤمنانو لپاره ښه اجر دی. اوس دا خبره د پوهې ده چې کله داسې وخت راشي نو په هغې کې د مؤمنانو لپاره خوشخبري ده. کچرې موږ دې ته د فتنې دجال په تناظر کې وګورو چې کله قیامت نږدې شي نو د مؤمنانو لپاره خوشخبري ده او هغوی ته به پی اجر حسنه په آخرت کې ملاویږي او په دنیا کې خو اجر حسنه نشي کېدی چې دلته بنده ته فزیکل ریوارډ ملاو شي. او بله که موږ دې ته وګورو چې څوک انکار کوي چې څوک دا پرېږدي نو هغوی وویروئ خبرداری کړئ او چې څوک په دې باندې ایمان ساتي په دې باندې ځي او په دې باندې عمل کوي د هغوی دپاره بشارت دی د هغوی دپاره بشارت دی. او اجر حسنه څه ته وایي دا نکرا دی او نکرا عام ته وایي نو په دې کې هر قسمه اجر راغی رنګارنګ ریوارډز او دا خبره به په ذهن کې ایښودل ضروري وي چې دا د هغوی دپاره نه دي چې ټول مسلمانان دي. بشارت د هغوی دپاره دی چې څوک ایمان ساتي. ایمان سوی چې د چا سل فیصد یقین وي ابسلوټ بلیف چې په دې کې د یوې ذرې امره شک نشته او ورسره ورسره سوی یعملون الصالحات د ایمان سره عمل هم دی د دې نه موږ ته پته لګي دا په دې خبره زور ورکوي چې عمل څومره ضروري دی چې کله بنده وایي چې زه ایمان والی یم او ورسره عمل نه وي نو بیا هغه ایمان والی څنګه شو چې په هغې باندې خوشخبري ورکړی شوه. او یعملون لفظ مدارع دی دا د حاضر او را روان دواړو زمانو د پاره راځي یعنی چې هغه بنده همیشه کوي یو کار عمل او صالح عمل یعنی چې هغه هر قسمه نیکي کوي یعنی که خوشخبري اورېدل غواړئ نو د هغې څه طریقه ده او په دنیا کې څو اجر ملاویدی شي نو هغه اجر حسنه دی اجر دی او د هغې صرف هغه کسان امید کولی شي چې څوک عملي صالح کوي هغوی ته خوشخبري ملاویدی شي. باقي که چا نمونه د مسلمانانو وي او هغوی وایي چې عمل زموږ نه نشي کېدی نو داسې دور به هم راځي چې عمل کول به د خلکو دپاره مشکل وي. د دجال په وخت کې به هم عمل په کار وي ځکه چې د قیامت په ورځو کې به د بنده سحر ایمان وي او ماښام له به نه وي رښتینی مؤمن به وي او سحر له به کافر وي. بنده ته به خپل ځان ایماندار ښکاري لیکن د هغو نه به ایمان تلی وي او د الله تعالی د ایمان سره چې څوک صالح عمل کوي نو هغه یې په کار وي او د عمل صالح سره چې کوم ایمان دی نو هغه ضروري دی د خوشخبرۍ د موندو دپاره او ایمان په الله تعالی باندې په رسولانو باندې په فرشتو باندې په کتابونو باندې په آخرت باندې او په تقدیر باندې په دې کې په هر یو باندې ایمان نوی نو بیا ایمان مکمل نوی یعنی که په دې کې په هر یو باندې ایمان نوی نو بیا ایمان مکمل نه دی نو ځکه د ایمان سره شرط هم دی. اوس اجر حسنه ګورو اجر حسنه څنګه اجر دی دا جنت دی او جنت څنګه دی په کار ده چې موږ ته د جنت پته وي چې زموږ زړه وغواړي چې یا الله ما په داسې جنت کې داخل کړي هغه داسې دی چې د هغې د میوو یوه خوشه یعنی ګنګوچې کو د ځمکې او آسمان ټول مخلوق وخوري بیا هم نه ختمیږي هغه داسې جنت دی چې د هغې محلونه د سرو زرو او سپینو زرو د خښتو نه جوړ دي هغه داسې جنت دی چې د هغې د یوې ونې سوری داسې اوږد دی چې که په هغې کې په اس سور کس سل کاله مزل وکړي نو هغه سوری نشي ختمېدی یعنی د دې دنیا او په دنیا کې چې هر څه دي د هغې نه زیات قیمتي دي چې په هغې کې د یوې ښځې لوپټه به دومره قیمتي وي چې که هغه خپله لوپټه په دنیا باندې را وغورځوي نو ټوله دنیا او په هغې کې چې څه دي نو د هغې نه به زیاته قیمتي وي که هغه په دنیا کې وګوري نو د مشرق او مغرب په منځ کې چې څومره څیزونه دي نو هغه به اوچم کیږي هر شی به معطر شي یعنی د خوشبویۍ نه به ډک شي د هغه جنت کاڼي موتی او یاقوت دي د هغې خاوره د مشکو ده الله اکبر چې په هغې کې نه بیماري شته او نه مرګ نه پکې جدایي شته دا هغه جنت دی. اللهم انا نسألك جنة الفردوس، اے الله مونږ له جنة الفردوس راکړي، مونږ ستانه دا غي سوال کوو. جنت هغه ځای دی چې هغه الله تعالی په خپلو لاسونو باندې جوړ کړی دی. مونږ د دې ځای چینې، د دې ځای نهرونه او د دې ځای محلونه ګورو او خیال مو وي چې جنت به شاید داسې وي. حالانکه د دنیا په باره کې الله تعالی فرمایلی دي چې که دا د ماشي د وزر برابر وي، نو مونږ څنګه د دې سره د جنت موازنه کولی شو، دواړه څنګه کمپیر کولی شو. ما کثین فیه ابدا، په دې کې اوسېدو والوي همیشه همیشه. خالدین فیه، ولې نه دی راغلی؟ ما کثین فیه ځکه چې مکس وایي چې کله بنده خپل ځان ښه د کمفرټ سره اسټابلش کړي، مضبوط کړي. جمع کېدل مکس د سوسیس په امید کې پاتې کېدو ته هم وایي. هلته به داسې ښکلي ښکلي هر څه وي چې بنده به د آینده راتلو والا نعمتونو په امید کې وي چې اوس به دا میلاویږي، اوس به دا میلاویږي، اوس به د دې نه زیات ښه میلاویږي، اوس به د دې نه زیات. یعنی هغه نعمت به داسې نه وي چې بنده به ترینه د بنده به ترینه زړه مړیږي. په دنیا کې اکسایټمنټ چې وي نو ختم شي. ٹھیک شو؟ په اوله کې چې خلک یو کور واخلي نو ډېر لوی ښکلی او ښایسته ورته ښکاري، خو چې یو څو کاله وشي نو بنده ته بیا ډېر عام ښکاري. او لکه څنګه چې د نوي واده شوي خلکو اولنۍ شپه ډېره ښکلي وي او بیا وروسته هغه شان نه وي، لیکن په جنت کې به هره ورځ داسې وي، یعنی د هغې به جدا جدا مزه وي لکه څنګه چې اولنۍ شپه وه. او دلته په هر څیز کې کمی ښکاري چې دا کور خو داسې دی، که په دې کې دا شی هم وي نو څومره به ښه و. دلته پرفیکشن نشته. که دلته څوک یو کور په خپله باندې هم کنسټرکټ جوړ کړي او په خپله طریقه جوړ کړي، خو بیا هم په هغې کې کمی کوزی راشي، نو دلته بنده نشي سټیسفاید کېدی چې په دې کې دا شی نشته. لیکن په جنت کې به داسې نه وي. د جنت په هر څیز کې پرفیکشن دی. په هغې کې بنده دا نشي ویلی چې که په دې کې دا وی نو ښه به وه، که دا هم میلاو شوی نو ښه به وه. او هغه چېرته هم نه ختمیږي. ما کیسینا والا لفظ چې دی نو د دې مطلب دی چې په هغې کې به هر اکسایټمنټ زیاتیږي، څوک به نه بور کیږي، ځکه چې هر وخت به اکسایټمنټ وي، نوي نوي مزې به وي او انساني جذبات به همیشه زیاتیږي، کمیږي به نه. الله اکبر. د قرآن څلور مقصدونه مونږ وکتل، نور د دې څو مقصدونه دي.
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا،
دا ځکه نازل شو چې دوی هغوی وویروي چا چې الله تعالی له زوی جوړ کړی دی. هغه څوک دي چې هغوی الله تعالی له اولاد جوړ کړی دی؟ عیسایان د ټولو نه مخکې چا چې عیسی علیه السلام ته د الله تعالی زوی ویلی دی. داشان په یهودیانو کې هم یو فرقه ده چې هغوی عزیر علیه السلام ته د الله تعالی زوی وایي. دغشان به مشرکین مکه فرشتو ته د الله لونه ویلی. نن هم په ګریک میتالوجي کې د خدای د زامنو د بچو یو سوچ ته الله تعالی فرمایلی دي چې هغوی هم وویروئ، هغوی هم وان کړئ د دې عذاب نه چې هغه بأسن شدیده دی، د دې نه هغوی وویروئ. دا د قرآن پیغام دی، ځکه چې ما لهم به من علم، نشته هغوی ته د دې سو علم، یعنی د دې په باره کې د هغوی سره هیڅ علم نشته، یعنی هغوی ته د دې خبرې د سره سو علم نشته. د کومې خبرې؟ د هغوی چې الله تعالی له اولاد جوړ کړی دی، د هغوی په باره کې د هغوی سره هیڅ علم نشته، نه د هغوی سره خپل سو علم شته. او که د هغوی نه پوښتنه وشي چې د دې خبرې تاسو ته څنګه پته ده، نو هغوی وایي چې زموږ پلار نیکو به دغه شان ویل. نو ولا لی آبائهم، د هغوی پلار نیکو ته هم سو علم نشته، نه د هغوی سره خپل سو علم شته او نه د هغوی پلار نیکو ته د هغې پته وه. یعنی دا بغیر د علم نه دوی خبرې کوي. د دې شاته هیڅ دلیل نشته، هیڅ ثبوت نشته. نه دا خبره چا نبی کړې ده، نه دا په سو کتاب کې راغلی ده. د دې سره د دې د سره سو دلیل نشته، بلکې څه دي؟ کبورت کلمتن تخرج من افواههم، دا ډېره لویه خبره ده چې دوی د خولې نه راوباسي. دا هسی دخلی خبری دی دی دخلی نډیر لوی خبر او باسی این یقولون الا کذبا نوای دوی مگر دروغ او ګورې دلته دا خبره کیږي چې د الله تعالی د پاره اولاد جوړول د ټولو نه غټ شرک دی دا ډیر بد شرک دی ځکه چې دا په هر قسمه توحید کې شرک کول دي په ربوبیت کې شرک دی چې الله تعالی مالک دی نو بیا خو اولاد هم مالک شو چې د یو سیس پلار مالک وي نو د هغو اولاد هم بیا مالک وي یعنی چې د چا پلار مالک وي نو د هغه اولاد هم بیا مالک وي په الوهیت کې هم چې د چا د پلار پوجه کیږي نو د اولاد به هم پوجه کیږي او چې زوی شي نو بیا په اسما صفات کې هم شرک کیږي نو د هر قسمه شرک په دې کې راغی الله تعالی فرمایل چې دوی ته هیڅ علم نشته او نه د دوی د پلار نیکو سره څه علم وو دوی وایي چې زموږ پلار نیکو به داسې کول دا خو داسې بده خبره ده د دې په باره کې په سوره مریم کې راغلی دي چې اسمان به ټوټې ټوټې شي او ځمکه به اوشلیږي او غرونه به اکسپلوډ شي د ماکه به وشي چې کله دوی وایي چې د خدای اولاد دی دومره غلطه خبره دوی د خولې نه وباسي اوس سوال دا دی چې آیا دا خبره په تاسو باندې چاته بده هم لګي او که نه دا خبره په اسمان ځمکه او غرونو باندې ډېره درنه لګي چې هغوی به مات شي او اوشلیږي به دومره خرابه خبره دوی د خولې نه وباسي آیا تاسو ته بد ښکاري او که نه سوچ وکړئ لږ شان که چېرې په تاسو بده لګېدی نو بیا به تاسو کریسمس څنګه مناوه او دې خلکو له به مبارکي بیا څنګه ورکوله ځکه چې هغوی خو وایي چې د خدای زوی پیدا شوی دی او په دغه خوشحالۍ باندې مبارکي ورکوئ بیا تاسو د هغوی په خوشحالۍ باندې څنګه خوشحالېدی شئ بیا تاسو څنګه کریسمس ټری لګولی شئ بیا تاسو څنګه هغوی له ګفټس ورکولی شئ آیا تاسو ته پته هم ده چې د څو خوشحالي دی مناوهي څومره بده خبره ده حالانکه موږ وایو قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد یعنی نه د هغو نه څوک پیدا دي نه د هغو څوک اولاد شته او نه هغه د چا نه پیدا شوی دی نه نه د هغو مور او پلار شته او نه د هغو اولاد شته نو یا خو بیا ستاسو په لم یلید ولم یولد باندې ایمان دی او یا مو په کریسمس باندې ایمان دی یو طرف ته لم یلید ولم یولد وایي او بل طرف ته وایي چې د خدای د زوی برث ډی ده زموږ خو په کار ده چې زړه سوری شي د دې خبرې سره دا د جهالت خبره ده دا د هغوی د ابا اجداد سره هم د دې څه علم نه وو یعنی د هغوی د پلار نیکو سره هم د دې څه علم نه وو چې دا خبره د کوم ځای نه راغلی ده دوی پوهیږي نه چې څومره لویه خبره دوی د خولې نه وباسي او په حدیث قدسي کې راځي چې ابن آدم ماته کنځلې کوي یعنی الله تعالی فرمایي چې ابن آدم ماته کنځلې کوي او د هغو سره ښه نه ښکاري چې هغه ماته کنځلې وکړي او د هغو کنځلې کول څنګه دي چې هغه ماله اولاد جوړ کړی دی نو دا اولاد جوړول الله تعالی ته نعوذ بالله کنځلې کول دي موږ ته او تاسو ته که څوک کنځلې وکړي نو موږ خو به د حد نه وځو د خپل عزت خو را سره داسې فکر وي چې د چا خبره موږ کله برداشت کولی شو او هغوی الله تعالی ته کنځل کوي او موږ هغوی له مبارکۍ ورکوو نو د قرآن کریم د یو مقصد موږ ته دلته پته ولګېده چې د خلکو عقیده صحیح شي دا خلکو چې د ځان نه خبرې جوړې کړي دي چې قالو اتخذ الله ولدا هغوی وایي چې الله تعالی زوی جوړ کړی دی دا خبرې رد کوي او قرآن د قیامت پوری دی او د قیامت پوری چې څوک هم د الله اولاد جوړوي نو د هغوی ټولو ریجکشن دی د دې نه پته لګي چې د الله تعالی د پاره د خپل ځان نه دي څوک څو خبرې نه جوړوي دلته خو د اولاد پته ولګېده دا خو شرک شو لیکن علم نه بغیر یوه خبره هم نه ده پکار چې په الله تعالی پورې بنده وکړي د الله تعالی په باره کې چې کوم صحیح ذریعه دي نو هغه صرف قرآن او حدیث دی د دې نه علاوه یو شی هم موږ ته د الله تعالی په باره کې خبر نشي راکولی چې هغه څنګه دی د هغو اولاد شته او که نه د هغو مور او پلار شته او که نه هغه د کله راسي دی دا ټولې خبرې داسې دي چې دا موږ ته قرآن او حدیث ویلی شي دا موږ د ځان نه نشي جوړولی او خاص طور چې د یو څیز څه دلیل نه وي چې د هغې څه بنیاد نه وي د شیطان یو طریقه هم دا ده او قرآن وایي ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، هغه خبرې د الله په باره کې کوئ چې د هغې تاسو ته د سره پته نه وي. هغه په دې طریقه خلک ګمراه کوي. څوک؟ شیطان. او دا د هغه اجنډا ده، د هغه مقصد دی. او چې کله انسان یوه داسې خبره وکړي نو هغه یوه ډېره بده خبره کوي. او دلته راغلی دی چې کبورت کلمة تخرج من افواههم، چې هسې د خولې نه خبرې نه دي ایستل پکار د لاپرواهۍ سره، چې بنده بې سوچه خبرې وکړي چې هغه ته د سره د هغې علم نه وي، چې د هغې څه ثبوت نه وي، بس هسې خبرې کول. لکه خلک چې وایي چې دا ټول دین والا چې دي که نه نوټي ټول فراډ دي. مونږ ډېر حجاب والا قرآن والا لیدلي دي، هغوی ته ځانونه سوخ کاري، خو هغوی داسې داسې کوي. او کله وایي چې په قرآن کې دا کوم ځای کې لیکلي دي، حالانکه په قرآن کې لیکلي وي، په کوم حدیث کې دي، دا په کوم اسلام کې دي، ډېر په آرام سره داسې قسمه خبرې د خولې نه وباسي. دا خو په الله پورې دروغ جوړول دي. او د ټولو نه زیات به هغه خلک داسې خبرې کوي چې چا قرآن نه وي ویلی او نه یې حدیث ویلی وي. تاسو د څومره مودې راسې قرآن وایئ، څومره حدیثونه مو ویلي دي، بې بنیاده خبرې کوئ. اوله علم واخلئ، او د خولې نه چې خبرې ایستل دي نو دا صحیح کار نه دی په هره معامله کې. او د الله په باره کې داسې ویل دا خو ډېره لویه خبره ده، نو دا عادت ختمول پکار دي. او الله دې نه کړي چې په مونږ پورې څوک سو دروغ جوړ کړي. که د یوې ښځې پورې څوک دروغ جوړ کړي چې دا ډېره خرابه ښځه ده، ځکه چې د ښځې دپاره د ټولو نه لویه خبره د هغې د عزت وي، بیا انسان هغه بنده نه شي برداشت کولی. هغه هغه بنده ته کتل هم نه غواړي. او الله تعالی چې زموږ رب دی او مونږ یې پیدا کړي یو، مونږ له خوراک څخه را کړی دی. په حدیث کې راځي چې څوک په الله تعالی باندې تهمت لګوي، دروغ پوری وایي، هغو له اولاد جوړوي، لیکن الله بیا هم هغوی له رزق ورکوي. سوچ کوئ، حالانکه نه هغوی څه سبق ویلی وي، نه به سره څه ثبوت وي، هسې د ځان نه یې په هغو پورې خبرې جوړې کړې وي بغیر د علم نه چې دا هغو زوی دی، نو دا ډېره لویه خبره ده. دا شرک دلته کې رد شوی دی، دا یې د جړ نه راایستی دی. دا د انسان د ګمراهۍ یو ډېر لوی سبب دی. هغوی داسې خبرې کوي په الله تعالی پورې چې دا د هغو د شان لایق نه دي. ان یقولون الا کذبا، نه وایي دوی مګر دروغ سوای د دروغو نه. په دې کې نور هیڅ نشته، دا صرف او صرف د دروغو خبرې دي. د دې ځای نه مونږ ته دا هم پته لګي دا پوره دروغ دي، چې څومره هم خلک داسې خبرې کوي که څوک وایي چې دا دروغ دي نو هغه خبره دومره مضبوطه نه وي. دلته راغلي دي چې نه دي دا مګر صرف دروغ دي، نو په دې کې ډېر تاکید دی، ډېر زور دی په دې خبره کې. کچری زو وایم چې هیڅ څوک به نزی سوای د عایشه نه، نو په دې کې ډېر غټ تاکید دی. د دې خبرې مطلب دی چې د ټولو نفي وشوه، صرف د یو په باره کې وویلی شو چې صرف دا تلی شي. او کچری زو وایم چې عایشه به ځي، نو کیدی شي چې د هغې سره فاطمه هم لاړه شي. دغه شان د ټولو خبرو نفي وشوه چې هیڅ خبره نشته په دې کې سوای د دروغو نه. دا خبره ډیره د مضبوطۍ سره رد شوه. نو د دې قسمه شرک نه او د هر قسمه شرک نه د الله تعالی په پناه کې راتلل پکار دي. الله تعالی دې د هر قسمه شرک نه بندیان وساتي، ځکه چې دجال به د خلکو ایمان لوټي او هغه به انسان شرک طرف ته بوزي. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، شاید چې ته خپل ځان هلاک کړې د دوی دپاره. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، چې دوی نه راوړي ایمان په دې کلام باندې. افسوس چې ته به خپل ځان هلاک کړې اے نبی. دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبره کیږي. د واحد صیغه ده. دا په قرآن پاک کې 15 ځله راغلي دي چې اے نبی ته خپل ځان ولې هلاکوې. د دې د آثار نه شاته، آثار سوی یعنی چې چا د قدمونو چاپونه چې وي که نه، یعنی د چا د قدمونو چاپونه چې وي، یعنی چې هغوی به کله راتلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته راغلل به، او چې څنګه به خبره واورېده واپس به لاړل فورا، الټخپې به واپس لاړل. علماء وایي چې دلته دا خبره کیږي چې هغوی به واپس لاړل، هغوی به خبره هم نه اورېده، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به داسې پریشان شو، هغه به په دې باندې ډېر زیات خفه کېدو. نه په دې باندې نه چې زما سو بې عزتي وشوه ځکه چې دوی زما خبره وانه اورېده، بلکې په دې خبره به هغه ډېر زیات خفه شو چې افسوس چې ما دوی د جهنم نه بچ نه کړی شو. په دې خبره به هغه ډېر زیات خفه شو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د انسانیت لپاره داسې خیرخواه و، داسې همدرد و چې خپل مخالفین، خپل دشمنان او هغه خلک چې هغوی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات تنګوو، نو د هغوی سره هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم همدردي وه چې دوی ومنلې. سوچ کوئ چې څوک مونږه تنګوي نو مونږ خو غواړي چې هغوی جهنم ته لاړې، څه خیال مون دی چې دی خو په جهنم کې ورید شوی، د دوی دپاره خو په کار ده چې جهنم وي، مونږ څومره خیرې کوو چې چرته ایمان رانه وړي نو ښه به وي. لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حوصله مبارکه، داغو ظرف، داغو خوږ، داغو محبت، او په هغو کې چې څومره محبت او رحمت و چې د داسې خلکو دپاره هم هغه تړپېدو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې پرسنالیټي وه، داسې شخصیت و، ځکه الله تعالی فرمایلی دي چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، مونږ ته نور هیڅ نه یې جوړ کړی او را لېږلی مګر رحمت د ټول جهان والو دپاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سراسر رحمت و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه حضرت عائشه رضی الله عنها پوښتنه وکړه چې ستا دپاره د ټولو نه سخته ورځ کومه وه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه ورځ چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم طائف ته تللی و. سوچ کوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره ونه کړه چې د احد ورځ دا یو نه وي چې په ما باندې کله چا یعنی کلمې چې پیاچولی وې، او لکه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خو ډېر زیات ظلمونه شوي وو که نه، نو په هغې کې یو شی هم یاد نه کړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زما دپاره د طائف ورځ چې وه نو هغه د ټولو نه ګرانه وه، چې د دې ځای خلک به ایمان را وړي. یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه سوچ و چې د دې ځای خلک به ایمان را وړي، لیکن په هغوی کې یو کس هم خبره ونه منله، او په دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېره غټه صدمه او تکلیف میلاو شوی و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی د اور نه بچ نه کړل. داسې و د هغو غمونه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې ستاسو او زما مثال داسې دی لکه چا چې اور بل کړی وي او په هغې کې پتنګان غورځېږي او سوځي، او زه تاسو د ملاګانو نه رانیسم، د اور نه مو لرې کوم، لیکن تاسو یې چې په اور کې غورځېدل غواړئ. اور لګېدلی دی او خلک اور طرف ته منډه وهي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی د ملاګانو نه نیسي چې دوی په څه طریقې سره زه بچ کړم. نو الله تعالی فرمایي چې خپل غم کوه، او باخع داسې غم وي لکه بنده ته چې روګ ولګي، یعنی چې د هغې نه پس بنده ختم شي. د یو حده پورې خو غم کول صحیح وي، لیکن دومره غم کول چې د هغې سره د بنده نه سا وځي، بنده خپل ځان وخوري چې هغو ته روګ ولګي، د دې نه منه شو. او نوټ کړئ دا خبره چې الله تعالی قریشو ته نه وایي چې تاسو ولې داسې کوئ، تاسو ولې نه منئ، بلکې خپل نبی ته وایي چې تو غم مه کوه، ای زما محبوبه تو غم مه کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکړی کیږي. د دې نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مقام او مرتبه پته لګي چې دا هغو د الله په بارګاه کې څه مقام و، چې چاله رب په خپله تسلی ورکړي نو دا هغو مقام به څومره اوچت وي. سبحان الله. د قریش سره هیڅ خبره ونه کړه، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبره وکړه. او د دې نه پته لګي چې کله څوک د الله د دین په لاره کې څه مصیبت یا مشکلات برداشت کړي، او چې څوک د خیرخواهۍ سره کار کوي نو د الله تعالی هغه څومره خوښ وي. دلته موږ ته پته لګي چې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلي ورکړه. دا شان چې مونږ کله څوک ووینو چې غمگین دی نو هغو ته پیغورونه مه کوئ، بلکې هغو له تسلي ورکوئ. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دغه شان طریقه وه. د دې نه مونږ ته د دې خبرې هم پته لګي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غم د خپل ځان دپاره نه و، او مونږ له په دې خبره نه دي پریشانه کېدل په کار چې زما چا بې عزتي وکړه یا زما خبره یې رد کړه، ما ته یې ولې داسې خبره وکړه. او مونږ چې کله پریشانه شو نو زموږ سره د دې خبرې غم او پروا نه وي چې دې بنده اسلام ریجکټ کړو، بلکې مونږ وایو چې ما دې بنده ته دومره ځله ووی، دومره ځله مې ورته فونونه وکړل، دې خو نه اوري، اوس زه هم د دو نوره پروا نه کوم، ورک دې شي، زما پیسو ځي، زما پیسو. نو داسې رویه نه ده په کار، بلکې غم او فکر په کار دی. چې تاسو په غوسه کې راشئ دا غم مونږ له کول پکار دی، ځکه چې دا د انبیا غم دی. ها دومره د حد نه ندی وتل پکار، لیکن دومره غم ضرور پکار دی چې زمونږ پروا وي، مونږ ته د دې خبرې احساس وي چې مونږ خلک د خسران مبین د بچ کولو دپاره فکر وکړو، چې د دین هره موقع هغوی له ورکړو چې پیغام ورسوو. پکار ده چې دا مونږ په خپله کوو، داسې نه ده چې خلک مونږ ته منتونه کوي چې راشئ مهرباني وکړئ خلکو له دعوت ورکړئ، تاسو راشئ په بوت باندې ودرېږئ. دا کوم قسمه کار دی؟ په کار ده چې مونږ په خپله باندې پرو اکټیو یو، چې دا غم زمونږ سره په خپله وي. زمونږ ولې دا قسمه غمونه نشته؟ کوم غم چې زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وو، که مونږ وهم کړو نو صرف د دې حده پورې چې ما ورته ووایو هغه ونه منله. او زه خو ډېر کار کومه، په کار ده چې دا فکر زمونږ په زړونو کې وي. که چېرې مونږ د خپل نبی سره محبت کوو نو بیا د هغو په غم کې غم په مونږ کې ولې نشته؟ زیات نه زیات را سره د خپلو بچو غم وي، او یا زیات نه زیات د نور انسانیت فکر خو را سره بالکل نه وي، او یا زیات نه زیات د خپل خاندان والو، یعنی د نور انسانیت فکر خو را سره بالکل نه وي، او یا زیات نه زیات د خپل خاندان. نو د هغې نه مخکې نه، په کار ده چې زمونږ سره د هر یو تن فکر وي چې دی هم بچ شي، چې دی هم بچ شي. نو داسې ولې نه ده، او داسې غم زمونږ سره ولې نشته؟ ولې مونږ دا خپل فکر او پریشانی نه جوړوو؟ چېرته مونږ ته دا خیال راغلی دی چې دا ټول انسانیت کوم طرف ته روان دی، چې زه په دې باندې کار وکړم چې د قیامت په ورځ زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې ودرېږم، او زه خدا فخر سره ووایم چې ما خو د خلکو پیغورونه هم برداشت کړي وو، د خلکو مخالفتونه مې هم برداشت کړي وو، بیا هم ما د هغوی سره خیرخواهي کړي وه. دا خپل غم جوړول دي، او دا لاره پرېښودل نه دي په کار. که هغه خپل بچي وي، او که هغه خپل خاندان واله وي، چې یو نه مني نو بل ته وایئ، چې بل نه مني نو بل ته وایئ، مه مایوسه کېږئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چرته هم نه دی مایوسه شوی، چې بس دې نور ورته نشم ویلی، ما ډېر ویل، ډېرې خبرې مې واورېدې. نه کېدی شي چې یو وانوري نو بل تن خو به یې واوري که نه، چې هغه ستاسو آواز واوري او دې طرف ته راشي. کېدی شي چې څوک په دې انتظار کې وي چې ما ته چا ووایې، هغوی تلاش کړئ او پیغام نه دی بدلول د خلکو د پاره چې خلک راشي دې طرف ته. چې غیر مسلمانانو ته پیغام رسوي نو پیغام به نه بدلوي، ایز ایت از به یې رسوي، څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ له پیغام را کړی دی. او داسې به هم نه کوئ چې ډنډه را واخلئ چې دوی به چې دوی په خوښه باندې نه مني نو سختي به شروع کړم، داسې به هم نه کوئ. په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه چې دا، نو په هغې باندې ځئ، هغه مخې ته کېږدئ. نو دلته مونږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تړپ پته لګي، او زمونږ لپاره پکې غټ پیغام دی چې ستاسو د نبی دومره د خلکو سره همدردي وه او فکر وو، نو تاسو څنګه داسې لاپروا کېدی شئ؟ ستاسو نبی خو خپل ځان د دې خلکو په غم کې هلاک کړی و، خپل ځان یې خوړلی و، هغه د خلکو د غمه ځان خوړلی و، او تاسو چرته دې طرف ته سوچ هم نه دی کړی، خیال درله نه راځي. دومره چانسز راځي زموږ مخیله، خو مونږ سوچ نه کوو چې دا نوې بنده دی. ودرېږه چې زه دوته ووایم، چاته چې می مخ کې ویلی وو اوس به ورته دوباره وایم، لیکن مونږ ته دا خپله بې عزتي ښکاري چې هغه به وایي چې د دوی خو بس دغه یو کار دی. زه به ورته ډېره سخته ښکاره شم، ډېره ریجډ به ورته ښکاره شم، نو په اصل کې زمونږ غمونه نور دي، زمونږ فکرونه نور دي، ځکه خو مونږ داسې خبرې کوو. که زمونږ دا غم جوړ شي نو بیا به مونږ ته د ویلو ضرورت نه وي چې دا کارډ واخلی او خلکو له یې ورکړی، او یا دا چې خلکو ته فون وکړی. بیا به مونږ په خپله موقع تلاش کوو، بیا به د ځان نه آیډیاز ګورو. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. بشك جور كري دي من هرسو پديز مكة باندي چي دي، بشك من جور كري دي سو چي پديز مكة باندي دي ده خائص ده پارا. ده دير تير آيات سر سو تعلق دي چه خلقو با کتل چې مشرکین مکه نه مني او اکثر خلک نه مني، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره غم هم دی او د هغه باوجود خلک نه مني، او د دوی سره څومره پیسې ده، سرداری دي، په خورز دي، هر څو ته ملاو شوی دي او دوی نه مني. نو د دې هر څو په وجه دوکه مه خورئ. دا صرف د دې دنیا رنګینی ده. الله تعالی ولې دا هر څو داسې ښایسته کړل، داسې ډیکوریټ کړل، دومره زینت یې د ځمکې له ولې ورکړو؟ لنبلوهم ایهم احسن عملا، چې مونږ وګورو، مونږ ازمایش وکړو چې څوک زیات ښه دی په عمل کولو کې. په دې وجه دومره دا هر څه ښایسته شوي دي، دا کورونه چې داسې ښکلي ښکاري، دا ګاډي چې دي، کمپنیز دي، دا دومره انویسټمنټس دي، بانک بیلنسز چې دي، دا ټول سیزونه بنده ته څومره ښایسته ښکاري. په ویکیشنز باندې تلل، پیسې، ترقیانې میلاوېدل، ښه پوزیشنز دي، کرسۍ ده، سټیټس دی په معاشره کې، دا ټول زینت دی. د دې هر څه مقصد څه دی؟ چې د خلکو ازمایش شي، ځکه چې انسان په هغه ځای کې ټیست کېږي چې کوم شی د هغو کمزوري وي، چې کوم شی د هغو خوښ وي. او دا زینت ولې جوړ کړی دی؟ چې خلکو ته پکې اټریکشن میلاویږي، چې هغوی ترینه متاثر کېږي. کوچری دا بے خوند وی، نو بیا بچا سو کول چې په دې دنیا پسې بے منډی وهلې. دا یې ښکلی جوړه کړه چې خلک منډه وهي، او هم دا خو امتحان دی چې الله تعالی یې ښودی دی چې څوک به په دې رنګینۍ کې ورکیږي، او څوک دی چې هغوی ته بیا هم خپل آخرت به یاد وي.